درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم تاسو ته د وایس اف امریکا دیوا ډاکټر خبرونه ته هرکلی وایم په دې هیله چې روغ جوړ او یو خر روغتیا ولري د دیوا ډاکټر په خبرونه کې مو کوربا زه مجاهد جواد تاسو په خدمت کې يم هڅه کو نن په یوې مهمه ناروغي باندې خبري وکړو او هغه څه چې د دیسمبر لومړۍ نیټه چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي په نړۍ کې د ایچ آی وی د وایرس یا د ایډز د ناروغۍ لپاره ځانګړې شوې ده او د دغې ناروغۍ نړیواله ورځ ده. مونږ هڅه کوو چې په څو شیبو کې د خپرونې قدرمن میلمه ډاکټر صاحب نوروز حقمل چې دی د نړیوالې روغتیا په برخه کې کارپو دی د لندن یونیورسټي څخه یې ماستري کړې ده راسره میلمه شي او تاسو ته په دې ناروغۍ باندې خبرې وکړي. تاسو هم کولای شئ که کومه پوښتنه ولرئ د دې ناروغۍ په اړه نو له ډاکټر صاحب نه یې وپوښتئ او ډاکټر صاحب به هڅه وکړي تاسو ته ځواب درکړي. همدا اوس د خپرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک پر پاڼه باندې هم خبريږي. تاسو کولای شئ خپلې پوښتنې او نظرونه موږ سره د فیسبوک د پاڼې لاري هم شریک کړئ. که غواړئ خبرونه ته نیخ پنیغه ټلیفون وکړئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 او که تاسو لینډ لاین لرئ او غواړئ په وړیا توګه له خبرونې سره اړیکه ټینګه کړئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0800-009-00. ورزو لندن یونیورسټی ته په انګلستان کې همدا اوس ډاکټر صاحب نوروز حقمل لمونږ سره د ټلیفون پر لاره ملګری شوی. ډاکټر صاحب نوروز حقمل ستړي مشي په خیر راغلی خبرونه ته.
معنا جواد صاحب زه هم خپل نیکی هیله سلامونه ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم. امید ده چې دوی هم روغتیا په جامو سنبال وي او سلامونه مې ومن
کور ودان. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما ته د خبرونې نوړاندې هم په وغه غېدلو د دیسمبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د ایډز یا د ایچ آی وی په اړه د پوهاوي لپاره نړیواله ورځ ځانګړې شوې ده. په دغه وایرس باندې په نړۍ کې تر 6.5 میلیونو زیات خلک اخته دي او له شک پرته چې په افغانستان، پاکستان د موږ تاسو په سیمو کې هم یو شمېر خلک به پرې اخته وي. که چیرته تاسو کوم شمېرې ولرئ چې په افغانستان کې او روستۍ شمیري کوم شمیري دي په کوم شمیر خلک پریاخته دي همدا ډول په پاکستان کې په ځنګړې توګه په هغه سیمو کې چې پښتانه پکې اوسيږي.
مننه جواد صاحب. په افغانستان کې فعلا د 1000 څخه اضافه انسانان په دې مرض باندې مصاب دي، نه دي مکروب باندې اخته شوی دي. په پاکستان کې یو نیم لک څخه زیات انسانان په دې مرض باندې اخته شوی دي. په پاکستان کې په کال کې 6000 انسانان د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په افغانستان کې د بدبختانه داسې ارقام د مړینې په باره کې نشته چې سړی خبرې کوو کې، ځکه همغزه د 1000 شاوخوا حدودو په شاوخوا کې انسانان چې په دې مرض باندې اخته دي تنها 800 نفر د دوا دپاره د درملنې دپاره رجستر شوي دي او 2500 نفر تشخیص شوي دي. نور تشخیص هم نه دي، ځکه په دې هم نه پوهېږي چې دا ناروغي لري. ولې هغه څېړنه چې شوې ده هغه څېړنه ښیي چې د 1000 شاوخوا ته انسانان په دې وایرس باندې اخته دي. نو د مړینې ارقام نشته، تنها په افغانستان کې د 1000 څخه زیات او هغه نفر چې دوایی اخلي د 800 شاوخوا ته او هغه نفر چې تشخیص شوی دي تناسب دي پیږي چې زه د ناروغۍ لرمه د هغو شمېره 2500.
ستونزه په څه کې ده او تاسو خپل څه فکر کوئ د خپل تجربې پر بنسټ؟ آیا دغه شمېره به تر 1000 هم زیاته وي او که څنګه؟ یعنی خلک ډاډه راځي په روغتي مرکزونو کې خپل وینه ماینه کوي یا دغه وایرس لپاره وینه ماینه کیږي او کنه؟ یو شمیر خلک نه غواړي چې وینه ماینه کی او نه غواړي چې واوري چې په وینه کې دغه وایرس ته. دلته په امریکا کې کله کله په عادي نورمالو مایناتو کې چې کله سړی دی بل ناروغي لپاره هم ماینه کوي، نو د وینې په ماینه کې یو برخه دای چې دی چې وی لپاره هم سړی قتل کیږي یا ټیسټ کیږي. الته په سیمه کې څه حالت دی؟
یو نړیوال مشکل ده، تقریبا عمومي مشکل. یو دا چې دا یو شرم مرض ورته وایي، یعنی دا باندې چې سټیګما غونډه ده وسه پورې. دویمه خبره د دوه هغه انسانان چې بیا د مرض تشخیص هم شي د هغو په مقابل کې خبر خورد نه کیږي، ډسکریمینیشن غوندې کیږي، تعصب غوندې کیږي. بیا دې دوه چالشونو پر بنیاد باندې اکثرا په د نړۍ په ډېر پرمختللو ملکونو کې هم چې کله پوه شي چې زه د ناروغۍ هم لرم، د ډېر جرأت نه کوي، په جرأت سره نشي کولای چې ډاکټر ته ورشي د دې تداوی شروع کړي. په افغانستان کې خو دا چې خلک فکر کوي د خلکو د معلوماتو د انتشار کچه ډېره لوړه ده. خلک یو فکر کوي چې دا تنها د جنسي یو ډول انتقالي ګنوم دي لپاره دوی نه غواړي چې خپل په مرض باندې دوی په ځان باندې مشکوک نه وي چې کېدای شي دا ناروغي زه ولرم د تشخیص لپاره نه وي. په افغانستان کې شپږ هغه ناروغي دي چې کله څوک ورځي یا عملیات کوي یا دا د موږ تاسو څنګه د عملګي په وخت کې کلینیکونو ته روغتیا مرکزونو ته مراجعه کوي، تستونه کیږي، تستونه په بوتونو کې کیږي، په کلینیکو کې کیږي، ولې هغه ځای کې چې هلته خطر ډیر زیات لکه په بندیخانو محبسو کې، هغه ځای کې چې خلک ډیر زرقي مواد یعنی مخدره مواد زرقات په شکل باندې پیشکارې په شکل باندې استفاده کوي، هغه بیا که یو نفر هم ته مصابي دوی دا چې سرنجونه یا پیشکارې سره شریکي په ډیر اسانۍ سره یو بل ته انتقالېږي. نو په دې ځای کې خلاص شته، خلا دا ده چې هغه ځای کې چې دا خطر ډیر زیات هلته دی افغانستان یو روغتیا د وزارت دومره کافي توجه نشته چې هلته سل په سله هغه مریضان چې اوس پورې تشخیص شوی نه دي، ولې احصایا داخلي ارقام داخلي چې د لازرونو لول دي دندې لپاره د مالا د تشخیص کچه وسه پورې
لګراتیټه ده. او دا ناروغي خو رښتیا هم په دې وروستي اصول سیزو کې په نړۍ کې خبره شوې ده که غلط نه یم. په افغانستان کې لبرانې پیخه په کوم کال کې پیژندل شوی و؟ داسې معلومات شته او که څنګه؟
په افغانستان کې په 1999 کال کې د لومړي ځل لپاره یو کې یو واقعیت مرکزی لابراتوار نه مقابل کې هغه مرکزی لابراتوار چې د هغه ځین معمولا وینه بیا شپه روغتونونو ته د عملیاتو لپاره انتقالېږي، هر څوک چې ورځي دغه څه د وینې ذخیره گا ده. دې ځای کې یوازینی ټیسټ چې شوی په 1999 کال کې واقع پیدا شوی، بیا د کلو په تېرېدونو سره دا اوس تعداد ډېر زیات شوی دی. حتی 2015 کال کې هم تقریبا 2000 حدود شاوخوا ته واقعات وو. دا چې په وخت کې موږ تاسو ونه شو کولای چې هغه 2000 واقعات ته صحیح کنټرول کو، د همدې لپاره یې تعداد اوس د 1000 نه هم لوړ شو.
ښه ښه. د فیسبوک پر پاڼه باندې یو شمېر اوریدونکي پوښتنې او پوښتنې کوي. موږ به هم د دې ناروغۍ په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې کوو. سخی جان وزیرستاني صاحب پوښتنې سلامونه، البته وي او بیا وروسته وي چې څنګه کولای شو د دې ناروغۍ څخه موږ ځان وژغورو. په دې ټولو خبرو باندې به بحث کوو. ډاکټر صاحب سره درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم: 001202205003. ډاکټر صاحب نوروز حقمل موږ سره ملګری دی. دوی د لندن یونیورسيټي څخه ماستری اخیستی، په نړیوالو روغتیایي چارو کې کار پوه دی. زه ستاسو قربا مجاهد جواد یم او نن د دې نارو ورځې د دې ډیوه ډاکټر خبرونه موضوع مو ایچ آی وی یا ایډز ته ځانګړې کړې ده، ځکه د ډیسمبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز د نړیوالې ورځې په توګه باندې لمانځل کیږي. ډاکټر صاحب، اوس د دې ناروغي په هغه روغتیایي اړخ باندې یو څه وغږیږو. دا چې دومره خطرناک ناروغي ده لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې تر 10000 زیات کسان خای پرې اخته وي، په پاکستان کې یو نیم لک کسان، او دغه راز ویل کیږي چې په هندوستان کې تر 2 میلیون زیات کسان، یعنی 1.5 لک کسان په دې ناروغي باندې اخته دي. په ټول نړۍ کې 6.9 میلیون کسان په دې ناروغي باندې اخته دي، او له شک پرته چې په منځني ختیځ او په خلیجي هیوادونو په عربي هیوادونو کې به هم دا ناروغي په ګڼ شمیر کسان ولري او اخته به. د موږ تاسو د سیمې خلک په دغه ټولو هیوادونو کې تګ راتګ لري، نو په دې هله چې لنن خبرونې څخه درنه قدرمن اوریدون کې زیات سزده کړی تر څو خدای مکړه په دې ناروغي باندې اخته نسی او کچیر ته خدای نه خسته دا وایرس ولري څنګه کولای شي چې دا ناروغي کنټرول او د دې ناروغي مخنیوي وکړي. ډاکټر صاحب اول په دې ترې سو چې دغه دوه اصطلاحات دواړه د یو بل څنګ تر څنګ کارول کیږي یا استعمالیږي ایچ آی وی او ایډز، که په دې لږ رڼا واچوي چې ایچ آی وی څه ده او ایډز څه ده؟
مننه جواد صاحب، زه فکر کوم که ډاکټر صاحبان کوم سوال کوي هغه به هغه د تباعات په اصطلاح جواب ورکړو. دا چې زموږ تاسو اکثرا اوریدونکي ډاکټر صاحبان نه دي، نو په عامیانه شکل سره به وغږیږو. به ډاکټر صاحبان کوم مشخص سوال درلود یو مشخص طبي جواب ورکړو. ایچ آی وی اصلا هغه مکروب دغه وایرس، دغه وایرس چې دغه مرض ترې پیدا کیږي، دا مرض ته بیا ایډز ویل کیږي. یعنی دا معنی چې که چیرته لومړی ځل دپاره د انسان عضویت ته دغه وایرس داخل شي، چې د وایرس ساده نوم ده ایچ آی وی، او کله چې لاس کاله په اوسه ډول سره په عضویت کې تیر کړل، یا کېدای شي اتو کاله شي یا د دولسو کاله شي، ولې وسط اوسه ډول سره په منځني ډول سره لاس کاله دي، لاس کاله وروسته بیا دا یوه ناروغي تولیدوي. هغه ناروغي چې د عضویت دفاعي سیستم ډېر خراب کوي، له منځه وړي، بیا ډېر په اسانۍ سره چې کله کوم مکروب مداخله وکړي انسان په هغه ساده مکروب مقابل کې مقابله نه شي کولای، دفاعي سیستم له منځه تللی ده، حتی د انسانانو د مړینې سبب ګرځي د ساده ساده ناروغۍ له کبله. نو همدې لپاره یوې مایکروبس بلې ناروغۍ شوله.
ښه، لکه یو کور چې شاوخوا ته دیوال لري، هغه چې موږ ورته سلور دیواله یا ویلې وي یا چر دیوالی وي، او هغه د هغه کور ساتنه کوي، دغه سي د انسان وجود هم یو دفاعي سیستم لري، او دغه وایرس یا نیخ په نیغه زی او د انسان دفاعي سیستم زیانمنوي، او لامدی عمله بیا انسان په ډول ډول ناروغي وبنښته کیږي، حتی په ساده ناروغي او کچیر ته په دې ناروغي وخته سي هغه ته بیا نو ایډز وایي. همداسي
وخت ده نو هغه دفاعي سیستم لکه کور کې چې اسکار ونه لري، تاسو خبر هغه کورم د پډیر ډیر خطر ته مواجه کیږي، یعنی ډیر ساده ډول سره د کور لمنځم تلای شي. نو هم دغه لپاره د دفاعي سیستم په وضعیت کې ډیر هم ضرور لوبوي.
تاسو ویل چې کله کله لاس کاله وخت نیسي، یعنی کېدای شي یو څوک ایچ آی وی وایرس ولري خو په ایډز باندې اخته نه وي، په دې کله نورم رڼا واچوي، یعنی انسان ایچ آی وی وایرس درلودلی سي خو ډیر کلونه نسي چې تاسو چې انسان کې ایډز رامنځته شي، څنګه؟
دلته درې عمده خبرې دي. یوه خبره په کې دا چې کله مکروب عضویت داخل شي، یو مرحله ده چې هغه تقریبا څلور هفتې نیسي، دغه د موږ کله چې بیا موږ تاسو وینه معاینه کړو، ډاکټر صاحب په بان په شدید ټیسټ لپاره ورشي، په دې وینه کې دغه مکروب نه معلومیږي. دا مرحله څلور هفته ده چې د تغوینډو پیریود، یعنی د دروازې و نوې مکروب او زیاته داخل شوه د دروازې ورسینا تلکینا. دویمه مرحله چې دا غوته چې تفریخ دوره، یا غ دوره ده چې د ورسته په مرض باندې بدلیږي، دا هم فرق لري. کچیرته داروغان زمونږ تاسو یو ډول خدای نه خواسته کړي په دې مرض باندې اخته کیږي او دوی تداوی شروع کی، دوی په ژوند تر اخره مرحله هیڅ څونه رسی، یعنی ژوند تر اخره مرحله به دغه وایرسونه دومره که دغه میکروبونه تعداد به دومره محدود وي چې دا به په وینه کې نه معلومیږي، دا به نور انسانانو ته نه انتقالیږي. نو د هیوادوال لپاره مهمه ده دا ناروغي چې څومره خطرناکه ده هغومره ساده هم ده. ساده په دې صورت کې ده که چېرته د اولې ورځې نه چې دا انسان مخکې دې نه چې دی پوه شي چې یو چا سره یو ځای شو، یا د هغه چا داسې چا نوینه وخت کله چې هغه پکې ایچ آی وی مثبت وي، یا نور داسې نږدېوالی ورسره وکړه چې دا نوي فیصده اتیا فیصده پنځوس فیصده مشکوک شي چې کېدای شي زه د مکروب زما وضعیت ته،
چې تاسو هدف له جنسي نږدېوالي نه ده که نه؟ ښه، د تاسو هدف او موخه د نږدېوالي، یعنې جنسي نږدېوالي، جنسي اړیکې،
جنسي نږدېوالی نه وروسته په دې باندې موږ تاسو وغږېږو چې دا د لاړو له خلا نه کېږي، دا په بچو کول که څوک یو بل سره مشهور کړي که نه، ماشه تر وخت په دې باندې نه انتقالیږي، دا په سړي مسو باندې نه انتقالیږي، دا د اوښکو له طریقه نه انتقالیږي، او دا د خولې د لالې لخوا، د اوښکو لخوا، د خولو لخوا نه چې سړی خولي شي، د دې خوا نه نه انتقالیږي. فقط د دې د انتقال درې عمده مرحلې دي، تاسو موږ دا خبرې ته اشاره وکړه، یوه د وینې لخوا نه ده، یا جنسي نږدېوالی ده، چې دا جنسي نه دیواله سره وکړي. دویمه مدریمه مرحله چې ډیره هغه مهمه ده، هغه د مور نه ماشوم ته انتقالېږي. نو د دې نه بغیر بل مرحله مخکې ما اشاره ورته کړله چې او پیشکاری کچیرته یو مریض یا څوک چې دا مرض ولري هغه د پیشکاری نه استفاده وکړي، د بل انسان هم په نږدې وخت کې د دې پیشکاری نه استفاده وکړي، په دې حالت کې انسانانو ته انتقالېږي. انتقال مرحله ده. نو دغه په کې ډېر مهمه مرحله ده چې دا درې موضوع اشاره وکړه.
ها ها. نو بیا هم پر مزمس کې ورزو ټلیفونونو ته هم پوښتنې زیاتې دي. از رحمان عزیز رو لپشین نه کدی ما غوري خبرونه ته په خیر راغلی. څه پوښتنه لري؟ از رحمان عزیز رو د ما غوري. وعلیکم السلام، خبرونه ته په خیر راغلی. ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
او ډیر مننه. د ټول مخه د ډاکټر صاحب څخه دوی درې پوښتنې لرم. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې کوم دا اوله نه جوړي، چې کوم دا کوم راشي او د دې نه جوړي، ځینې داسې کدغه نه جوړي چې څوک داسې کوم وینې چې کوم وي دا مریض نه لري، مطلب دا وینې بالکل کمزورې کیږي یا نه، او داسې چې کله کله دا وینې نه سپیدا او بیا به څه صورت یالو یا د دې نه جوړي، اول به کوم تشخیص وي او څه اول به پرستعمال میږي، مطلب کوم مطلب پرسته به ملمی چې دا نه جوړی دا واقعي رااله دا خبر. او بل او ځین درې ما خبر چې کوم دا هغه د همیشه زمو خاص کر په مشر کې دا یو د غوی کا چې څوک مختلف وسیله جوړی ولراله او مختلف جراثیم دراله دي، مختلف خپل د خپل مخه دا چې کوم ګولۍ خوري دواوي خوري ایا دا څه صاحب دا دا چې تشخیص یې نه سو یو چې نه سی نو د دې کوم صورت یې علي مثلا اول د ټیسټ کې یو د دې ناروغي المالمیږي.
او ډیر زیاته مننه کور دی ودان ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه ځان سره لیکلی وی. یو بل وردون کې هم اخلو دمګړی قادر خان لبنونه، بیا به ډاکټر صاحب ځوابونه ورکړي. قادر خان روغ خبرونه ته په خیر راغلی.
السلام علیکم زهره.
قادر خان روغ خبرونه ته په خیر راغلی. ستړی مشه، څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
دا بستر احمد دا دکان چې دا خلک په اندر مصیبت کې دا ډیر مصیبت بیموري دکان.
بالکل.
ولکه خبره دا چې د افغانستان پاکستان کې دا یو لیدل څه دي نه خو دا خو ختم کولی پچار دي دا څنګه یې څه دی
ډیره خ پښتنه مو کوله. ډاکټر صاحب بزن سره لیکلی وی او ان شاء الله چې تاسو ته جواب درکې. لمون سره پاتې شي لملتیا مو مننه او راډو ته وکړي تاسو ته ډاکټر صاحب جواب درکې. مهرباني ډاکټر صاحب.
زه به اول که تاسو اجازه ورکړئ قادر خان اوس به جواب ورکړم. بیا به د از رحمان سوال نه مالیکلی دي.
ولینه
قادر قادر جان، د قادر خان ور ډیره خ پښتنه وکړه. وای دا ناروغي ولې په زیاتېدو ده او دا څو کو چې لمنځه لاړه شي ولې متفرې موږ تاسو لمنځه نه ده وړې. بدبختانه په افغانستان او پاکستان کې خصوصا دغه پښتنو مناطقو کې دلته د یو څه د قصابانو هم د معلوماتو کچه دومره لوړه نه ده چې هیوادوالو سره د دغه مرض یا د دې ناروغۍ په وقایې په باره کې معلومات شریکي. د همدې لپاره موږ تاسو ډېر ویرولي یو ډېر ویرېدلې څوک چې اې دوه یا غته کوي چې دا په سل په سل بل کېږي. د دې ناروغۍ ساده ترین لاره دا ده چې اول خو د هغه چا وینه باید منظم ډول سره معاینه شي. که چېرته موږ تاسو صفات وینه ورته یا د چا وینه اخلو، مهمه خبره پکې دا ده چې وینه معاینه پکې ډېر شرط ده. دویم شرط پکې دا ده چې هغه اسلامي اصول چې موږ تاسو ډېر پکې خیو خاص د ډېر پارتنران نه جلوګیری کول، فقط هغه خپل کور کې خپل مېرمنې سره یوځای کېدل، دا هم په دې وقایې لپاره ګوره د اسلام هغه اصول موږ تاسو معلوميږي، دا هم ډېر کوم ضرور لري. درېمه مرحله د مخدره موادو د زرق کول نه. بعضي مخکې ما اشاره ورته کوله چې مخدره مواد زرقي اقتصادي ډېر کم دي، هغه د یو پیشکاری د څلور پنځو نفر
سره نشي چې کوي کنه بلا بل نشي تو کې پیشکاری کوي او په یو پیشکاری باندې څو کسان راټولي. بالکل
څو نفر راټولي د دې لپاره جواز دا هم ډېر خطرناک هدف دی. دریمه مرحله د څلورمه مهمه موضوع کچیرته یو څوک مصاب شوله ته فرد مور کوم مصاب شوله، آیا دا څو چې به ماشوم راوړي او یا دا چې څنګه لای چې د ځان غلی کول هم دا د دې مرض په ډېر خطرناک ده. یعنی دا معنا هم د سړي ته خطرناک ده یا د خور ته خطرناک ده څوک چې مصاب شوی، هم ناروغ ته خطرناک ده هم د دې چار اطراف خلکو ته خطرناک ده. که چیرته دوی تشخیص شي او دوا واخلي دا به د ژوند تر اخره مرحله پورې صحتمند وي دا به هم ځان لپاره به خطر کمی، یعنی دا معنی چې مرض دا میکروب کنټرول شي، دا به مرض باندې نه بندي. که مخکې موږ تاسو اشاره ورته کوله چې یو میکروب ده او بل مرض ده، مرض مرحله ته نه رسیږي. دا بل غته محیط ته دا چې محیط ته نه انتقالیږي، یعنی په ساري نه د نور انسان به د مریض څخه بیا نه مصالیږي. نو که موږ تاسو په منظم ډول پر روغتي مرکزو ته چکل دی، په دې پژوند کې یو ځل هر انسانان چې فکر کوي چې تل شایي نه ستدي، یو ځل لپاره باید دی لاسي خپل معاینات وکړي. خو غوځي کې لکه مخکمه ورته ویل چې البته خطر لري، لکه بندي خاني پکې یادې ځای نه چې وینه اخیستي، یادې چا سره په تدې تماس شوی چې جنسي اړیکې، او دغه نور څه فکر کوي چې کله څنګه نفر زما په هغه میرمنه مې یا خاوند مې په دین اړوي باندې اخته، په دې وخت کې چې معاینات وکړل معاینات اتیاب ساده مشکلات علی که منفی سوال خو ساده خبره ده، هیڅ به تشویش وي که مزدا کوم شول دی به درخته مرکز سلام شي ځان تر اخره پورې دوا اخلي، یو ګولۍ تا ګولۍ به روزانه اخلي ځان تر اخره پورې، دا به نه د دې مریض ناروغ د لپاره چې دا په مصاب شوی دا اختصاصه لیتاب د تبم نقص نه کوي او بل څه تبم نه انتقالیږي. دا غي ساده لري دی. د از رحمان سوالم به ورورم به خپل سره از رحمان ورویل چې عرض علی نه څه شي دی. اوله مرحله کې چې دا انسان ونی شي، دغه مرحله کې خو لکه ساده زکام غوندي، یعنی څه معنا چې لالزه لري، تبه لري، او پزه سره یا جلد سرواله
سردرد او ستوني درد،
سردرد سردردي او تبه او دغه ارزه دا خبرې چې ته سره لکه ساده زکام غوندي، ولی کبه چې ورسته ډیر وخت تیر شي هغه موږ تاسو ویل چې هغه په داسې ناروغي باندې داسې مرض باندې بدلیږي چې دفاعي سیستم له منځه وړي، بیا به هر مکروب چې مداخله کوي په ځل باندې وکړه، بیا هغه مربوطه مکروب اعراض علایم به ډیر خي، او بل اخره د ساده مکروب د ساده ناروغي نه لکه زریزه شو زکام نه، ملاریا نه، تبرکلوز نه، د سل مرض نه، نرید نه، دغه برازو اعراض علایم کې خودل کیږي. ولی په اوله مرحله کې هم دا ساده ده، تبس ولا زندرګیس ولا د پاجو سروالای سی د جون سروالای سو دا درې څلور خبرې دی او لږه سره دا خبرې دي چې په لومړی مرحله کې سړی ورته متوجه کیږي. دویم سوال دی ورورو کې ک موږ تاسو ته تشخیص نه کوڅه دوا وخورو. از رحمان ورور چې تشخیص وکونه کی او به ځای دوا خوري، یا شاته دا دوا لومړی دل لپاره جوړ کړي د پاتل سو نه هتل ختم کول کې والد د بریزلوس نمیږي. هغه ویلي چې هر دوا زهر ده او هر زهر دوا ده، یعنی دا معنی که چیرته وضعیت که چیرته مرض تشخیص شوی نه وي، موږ تاسو بې ځایه دوا خورو، درملنه کوو، که د دې په ځای چې وضعیت ګټه ورسوي نقص رسوي. نو ځکه د هر مرض لپاره بېله دوا ده، څو پرې چې مرض معلوم نه وي نو ته به کومه دوا خورې، سړی خو لس رقمه دوا نه شي خوړلی، کېدای شي لس رقمه دوا وخوري، ولې دغه ناروغي هغه یوه لسم قسم وي چې په دې لسو مرضو لپاره معاصر وي، ولې په دې مرض باندې معاصر نه وي. بل خبره نو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې د دې جراثیم مودې د هر څه لپاره اوله مهمه دا ده چې باید موږ تاسو باید معاینات ډاکټر ته تلل شو چې تستونه وکړو. تست هم ډېر ساده ده، ساده تشخیص معاینات کې یو تست درکړي، که د تست کې ښودل کېږي چې دا اوسي چایوي لري که نه لري، که بیا چېرته معلومه شوه له هغه ساده تست کې چې مشکوک شي، بیا یو بل تست ځي هغه ثابتوي چې آیا دا سړی چې مشکوک په دې چایوي وو په دې باندې مشکوکو، آیا دا واقعا دا که نه ده.
ډیر ښه. ورزو د فیسبوک پاڼې ته حمدالله نبیل صاحب تر ټولو وروستی کامنټ لري، هغه وایي چې هغه نجونې چې په ایډز باندې اخته وي باید حمل واخلي او کنه، یعنی یو مور د ایډز د ایچ آی وی وایرس ولري، دوی باید حمل واخلي او کنه، خصوصا که ایډز ناروغي مرحله ته رسیدلې وي، دوی ماشوم راوړی شي او کنه؟
دا په دې کې دوه خبرې دي، ماشوم راوړلای شي که دوی غواړي چې نه، د مور روغتیایي وضعیت دومره نه ده چې دوی خپل کور کې متوجه کېدلی شي چې دا ماشوم راوړي، هغه د دوی د کور ته فیصله ده. ولې په مجموع کې دوی که چېرته دغه مور دپاره که دوا تجویز شي په منظم ډول سره دوا واخلي، د دې چانس ډېر کم پیدا کېږي، دا هېڅ امکان هم نه لري. اکثر اوس خو دا مرحله موضوع روانه ده چې ماشوم ته بېخي نه انتقالېږي، یعنی مور به منظمه دوا اخلي د ماش د هم به د مور خو وضعیت خو هم به ماشوم ته انتقالېږي. معمولا چې ماشوم ته انتقالېږي هغه په دریو مرحلو کې د مور نه انتقالېږي.
ولی ډاکټر صاحب، د مور او د ماشوم ترمنځ خو هغه د مور او د ماشوم ترمنځ خو د وینې ارتباط وي، د مور نه خو ماشوم ته وینه یا خوراکي توکي چې د مور په ګډه باندې هغه زی، نو دغه د نامل لارې نو څنګه څنګه مخنیوي کېدی سي چې دغه ماشوم پرې اخته نسی لسره؟
جواب صاحب، ډېر مهمه خبر تاسو اشاره وکړه. همدې موضوع ته زر اعظم، کله چې د ماشوم نه مور ته، د مور نه ماشوم ته دا مرض انتقالېږي، معمولا درې مرحلې، یا دا چې هغه د مور په نس کې چې د دوی هغه د وینې جریان سره تقریبا مشترک وي، دې مرحله کې انتقالېږي، یا د ولادت په وخت کې انتقالېږي، یا چې کله ماشوم مور ماشوم ته شیدې ورکوي په دې مرحله کې انتقالېږي. که د اول مرحلې نه په منظم ډول سره مور دوای واخلي، د دې وایرسونو د دې میکروبونو شمیر دومره کته راځي چې حتی کله کله معاینات کوي هغه په وینه کې نه معلومیږي، نو په چې دومره تعداد کم شي بیا ماشوم ته نه انتقالېږي. موجود دي چې هغه د وینې جریان هم سره مشترک ده، ولی شمیر چې دومره کم شو چې په معایناتو کې معلوم نه شو، ولی په خو یار تشخیص شوی وو، مور منظمه دوا اخیستې ونه انتقالېږي. دویم مرحله کې بیا به د ولادت په مرحله کې ډېر ورته متوجه، یعنی ولادت مرحله کې یا باید محفوظ ولادت وکړي چې روغتیایي مرکزو ته دا خبره زما ډاکټر صاحبان ته متوجه ده، یا هله که مور متوجه چې زه اوس مثبت یم دوا خورم، کله چې روغتیایي مرکز ته ځي هلته باید ورته ووایي چې زه ایچ آی وي یم، اپلې مرض اخته یم، دوا اخلم، چې تر څو ډاکټر صاحبان د دې لپاره هغه وسایل چې استعمالوي بیا بل بنیس ته استعمال نه کړي، داسې وسایل نه استفاده وکړي چې د مور نه حتی ماشوم ته انتقال نه شي. دریمه مرحله، مرحله بیا هم شیدو مرحله ده. شیدې په مرحله کې باید شیدې ورنکړل شي. که مور په دې مرض باندې مصاب وي، اخته وي، او دوا هم خوري، کوشش ته وشي چې ماشوم ته شیدې ورنکړي مستقیما. چې شیدې ورنکړلې، د نورو طریقو نه دا تغذیه شي. موږ تاسو ته یو چې کله لکه مور چې مړی، خدای نه خواسته ماشوم ته نه پیدا شي، سړی څنګه زیاته غټې کومې شیدې ورکوي؟ نو په دې مرحله کې که دا درې مرحله کې توجه ورته وشي، د ماشوم د مصابېدلو چانس بیخي کم ده. اوس نړیوال یو معیار ټاکلی ده، نړیوال یو استاندارد ټاکلی ده، او هدف یې ټاکلی ده. په دې هدف کې دا ویلي دي، وایي ماشوم ته باید انتقال صفر شي، او مور هم باید ژوندۍ پاتې شي. یا د مور د ژوندۍ کېدلو چانس که د دوا واخلي دا ژوندۍ پاتې کېږي، او ماشوم ته هم د انتقالېدو چانس صفر کېږي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو ډاکټر صاحب، که چېرته یو ماشوم مثلا وزېږي کنه، او مور هم ایچ آی وی وایرس ولري، بیا دا د زیږیدو نه وروسته د دې ماشوم د وینې په معاینه کې ښکاري چې دا کوچنی ماشوم ایچ آی وی وایرس لري او که څنګه؟
ډیر مهم سوال ده، چې بعضې وخت هڅه د صاحبان هم په دې کې لکه دا سوال ورته پیدا کېږي. تر اتلسو میاشتو پورې معمولا د ماشوم په وینه کې چې که مصاب وي که مصاب نه وي نه معلومیږي، ځکه نه معلومیږي چې هغه فکر کوي چې دا به هغه انتیبادي چې موږ ورته ورته دفاعي سیستم دی، یعنی په دې کې د معلومېدلو چانس ډېر کم ده. او که معلوم شي هغه زموږ تاسو حتی په پاکستان کې هم هغه وسایل اوس نشته چې په اسانۍ سره یې تشخیص کړي، نو په همدې لپاره هغه د مور صحت مهمه ده. که مور مصابه شوي، ضرور نه ده چې دوی شیدې ورکړي. بیا که معاینات هم کوي، دوی باید د اتلس میاشتو نه وروسته وکړي تر څو پورې د دې تشخیص شرایط مساعد شي، یعنی تشخیص د اتلس میاشتو نه وروسته به امکان لري.
ډیر ښه. او ډاکټر صاحب، یو انسان په کوم عمر کې زیات پیښه کیږي؟ په ټولنه کې چې کومې سرویګانې سوي دي، ځوانان په زیات اخته کیږي، ښځې په زیات اخته کیږي، سپینګيري په زیات اخته کیږي، په دې اړه کلک معلومات ورکړي.
معمولا د اتلس نه تر سړي سکلو پورې دا هغه مرحله ده چې نوي ځوانان کیږي، نو خدای نه خواسته که مواد مخدره نه استفاده کوي په دې مرحله کې کوي، که د یادای دغه مرحله ده چې دوی نوي ودونه هم کوي، که چېرته نوی واده کړی یو پارتنر، یعنی یو یا ښځه خدای نه خواسته یا نړۍ په دې ناروغۍ اخته وي، دوی په اسانۍ سره اخته کیږي. په دې مرحله کې تقریبا چانس ډېر زیات ده، 50% نه زیات ده. او د وخت په تیریدو سره اوس که یو سړی په شپېته 50 کلنۍ کې تشخیص شي، دا څه معنی لري؟ یوه معنی دا لري چې که په تشخیص 40 کلنۍ کې تشخیص شو، چې دا سړی ډېر وخت مخکې نیولی ده، چانس دې نه ده مصاحب شوی چې دا ډاکټر ته منظم لاړ شي تداوی وکړي. ځکه یا بله مرحله دا ده چې د دوا مؤثریت هم ښیي، که یو څوک دی یو روغتیایي مرکز تا هغه په اویا کلنۍ او شپېته کلنۍ کې تشخیص کیږي. دا په دې معنا ده چې د روغتیایي سیستم دغه د دوا نتیجه دومره خوځاخ قوي ده چې دا په هغه ټول عمر کې چې خوړل د تر شپېته کلنۍ پورې هیڅ د سړی د غټې ستونزې سره نه ده مخ شوی. نو دا معنا ورکوي ولې بله مرحله په بل کې دا ده چې په پنځوس کې د سیاستارو دپاره ځوانانو دپاره د دې مسلې د کېدلو چانس درې څلور فکتور دي چې ډېر زیاته پکې. لومړی فکتور دا ده چې د دوی دغه جنسي صحت باروري سیستم چې موږ ورته وایو دا جنسي اعضای دومره نازک دي چې دا غشا یې په اسانۍ سره تخریبیږي او د میکروب د انتقال زمینه مساعدېږي. یو مرحله دا. بله مرحله دا ده چې معمولا یو سړی که درې کډې ولري درې ښځې ولري تنها که دا یوه کډه یې یوه ښځه یې په دې مصابه وي چې دا تماس نیسي د خپل خاوند سره د خاوند د دې په انتقال کې هغه بلې کډې ته هم په اسانۍ سره شرایط مساعدوي. دا د دوه درېمه خبره چې پکې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې د میندو دپاره د خورګانو دپاره شرایط ډېر کم مساعد اکثر همدوی روغتیایي مرکزو ته مراجعه نه کوي. هغه سړي یا بازار کې کار کوي یا ښار کې کار کوي یا ځای کار کوي چې روغتیایي مرکز ته دوی په اسانۍ سره تللی شي. نو دوی هغه دا چې د روغتیایي مرکز ته په اسانۍ سره نه شي تللی او خدای نخواسته که کله لاړم شي او دا تشخیص چې دوی بیا ځان پټوي ځان یې چې پټ کړو دا په دې معنا چې ځان سره یې ظلم وکړي او د دې لپاره دغه مور بیا هم یا دغه خور چې په دې مرض اخته ده ځان یې پټ کړی ده دا هم په اسانۍ سره که تداوي شروع نه کړي دا بېخي د مرګ سبب کېږي.
ډاکټر صاحب یو اوریدونکی اخلو شاه اعظم روډ د ملیشیا نه بیا به د فیسبوک پاڼه ته وځو.
مجاهد جواب سر تا ډاکټر صاحب تاسو زموږ طرف نه د نیمې د خلوص ډک سلامونه.
وعلیکم السلام خبرونه ته په خیر راغلی. څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟ نه
ډېر مننه جی. او ولا په شان پوښتنه هم زین تراله او ډاکټر صاحب نو پوښتنه وکړو ډاکټر صاحب کو سوال جواب مونږ ته وو مونږ دا وایو چې زموږ د سیمه کې چې کم دی نو زیات نشایان خلک وي انا پاوډر اپین 400 لکدا سکینو مونږ چې د دې بيماري چې کم دی نو دغه شان نشایي ټکو نه چې کم دی هم لګی دی شي جی کنه دا مختلف وي په دې باندې سره نه واچول نو ډېر مهرباني دی.
او مننه کور ودا ډاکټر صاحب
سوال ته مو سوال
ته وي د مونږ په سیمه کې تاسو لګمخ ته وغه غدل په دې اړه خو بیا معلومات ورکړي ځکه وي په مونږ په سیمه کې زیات خلک نشي کوي ځوانان سکینی سره نشي کوي او یو ځای کینی نشي خو ډول لري مختلف ډول لري بیل بیل ډول لري ځین ته تاسو اشاره وکول چې د پچکاری یا د ستنې په واسطه باندې هم ځین خلک ځوانان نشه کوي نو په دې خلکو کې د ایډز یا د ایچ آی وی د وایرس د انتقال چانس څومره زیات دی؟
هغه خلک چې دوی نشه کوي چانس زیات دی. دا مخکې موږ اشاره ورته کوله معمولا دوی که په زرقي شکل سره یعنی د پیچکاري په شکل سره دا مختلف مخدره مواد هر رقم مواد چې دوی چې کله پیچکاري کوي د پیچکاري سره شریکه کوي چانس زیات دی. یو مثال زه په افغانستان کې ورکوم په 2009 کال کې چې کومه سروې شوې ده په هرات ولایت کې په هغو کې ښودلي دي چې تقریبا 14% هغه خلک چې د مخدره مواد نه په شکل درقي شکل سره استفاده کوي 14% انسانان ایچ آی وی لري یعنی ایډز لري او په واته ډول سره بیا څلور اشاره څلور دی ولې په مشخص هغه ولایت کې چې دونه استفاده کوي دا چې د ایران سره سرحد لري بدبختانه نو هغه خلک چې د خاطر راوړي هلته په مخدره مواد باندې روغ شوي چانس زیات ده. د ملیشا ورور سوال په مقابل کې هم عین موجوده په پاکستان کې مقتصم ګوري لاهور کې خی لاهور کې مخدره مواد یا پسند کې په زرقي شکل سره حل تدیر دي دغه چې مواد په زرقي شکل سره دیر دي د دې لپاره په سند کې او په پنجاب کې د دغه ناروغي د وای په چایو باندې د اختشو انسانانو شمیر هم نظر په خبر او نظر بلوچستان ته زیات ده.
خا خا او ډاکټر صاحب په د ورستیو کې ګڼ راپورونه راغلي دي چې لکه څنګه چې ایچ آی وی ساري ناروغي ده حتی نور ناروغي پولیو مثلا د ګزړ ناروغي ده هم په سیمه کې پیښې لیدل شوې دي. دا درسي حال کې و چې د پولیو ناروغي هم پوره کېدو نو په افغانستان یا د پښتنو په سیمه کې ولی دغه میکروبی ناروغي د دې په ځای چې ورکی سي ولی په خبرېدو دي د دې په وړاندې باندې لازم ګامونه نه اخستل کیږي د روغتیایي چارواکو لخوا او که سیستم کې کوم ستونزه ده؟
جواب صاحب مهمه خبره ته تاسو اشاره وکړه. مهمه موضوع دا ده چې روغتیایي سیستم څو وخت کامیاب نه بدبختانه زموږ استاد روغتیایي سیستم د دې ټول دوړ غاړه سره ډیر کامیاب نه ده. یو کامیاب روغتیایي سیستم دا چې هلته د غسړې ناروغي لکه موږ تاسو چې یو ورته شراو کله پولیو ورته کله شدا لمنځه وي چې دا کمې کی دا وخت څومره کمې دی کمې سي. دویمه موضوع په کې د مایندو د مړینې کچه ده چې بدبختانه په افغانستان کې اوس 201 نه وي چې د تیر کال په هغه چلونه کې ثابت شوه دا هم اوس زیاته شوه ده. نو دا دوه لایم چې څلور لایم معمول نه دي د ماشومان د مړینې کچه د مایندو د مړینې کچه په واسطه ډول سره د عمر زیاتوالی نو چې کله دوه کم شول چې هم ساري ناروغي زیاته شوه زیات شمیر زیات هم د مایندو د مړینې کچه زیاته شوه هغه نور دوه فکتورونه هم د سوال لاندې راځي. یعنی په مجموع کې روغتیایي سیستم ناکاموالی ښیي. نو مهمه دا ده چې دغه د ټول دواړو خواته هم افغانستان هم پاکستان د دې ته د حکومت دې ته متوجه شي چې د فعلي روغتیایي سیستم کامیاب نه ده. دا موجوده ستراتیژي چې په هر شکل باندې تطبیق کیږي دا باید تبدیل شي. دې کې باید تغیرات راشي. تر څو تغیرات را نه شي نو همدا چې بساري ناروغۍ هم پکې پاتې دي او د مایند د مړینې کچه هم په لوړې دي. نو دا دواړه زیاتوالی په دغه ساحو کې په منطقو کې د روغتیایي سیستم په ضعف باندې دلالت کوي. ولې هیوادوال دې متوجه شي چې کله دوی متوجه کیږي چې روغتیایي سیستم خو دومره کامیاب نه ده چې هغوی راشي د دې صحت په باره کې ښه غور وکړي. هیوادوال باید د خپل صحت باره کې ډېر متوجه شي. اورېدونکي باید ډېر متوجه شي چې دوی کله کله که چیرته په ایشایي باندې چالای مخکې ملي اشاره ورته کله او یا د پولیو مشکوک کې ګوري دا د ګوزان مشکوک کې سونه ګوري دوی به په نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې ډاکټر څخه سره مشوره وکړي او د غلط آفات نه د دې غلط تشخیص نه زموږ تاسې اورېدونکي په امن کې پاتې شي.
کور ودان فرناد خان وزیر لبنان. فرناد خان وزیر صاحب
ما او اورېدونکو ته سلامونه دي.
وعلیکم السلام خبرونه ته په خیر راغلی. څه پوښتنه لري وزیر صاحب؟
چې نتیجه لکه موږ دا وې چې نسا یا نور مرزونه یا څه ساي چې څو نسا نه کوي تورا پیدا بوي ورته او چې څو کې کوي اته به تورا نقصان وي او دغه نه چې منه کول وي یا د څو کې پریز دي یا څو کې نه کوي دغه به سترګه غوي دا پوښتنه موږ دا
خ تاسو خپل ټلیفون مې پرې کوي زه نه پېږم چې ډاکټر تاسو په وختونه باندې پوي شوی او کنه
وو زه پوي شوم.
خ خ خ ډیر ښه مننه.
فرنا سورو خو ډیر مهم سوال ته اشاره وکړه.
خ
هغه ویل چې موضوع ډیر په نشا پورې ده. یو څه دا زموږ استاد سي دی کلی اوسیدونکي هغه ډیر نشو ته شروع کړی ده. آیا دا نشا پرې خودل روغتیایي سره روغتیا ته زموږ استاد روغتیا ته ګټه رسوي او که نقص رسوي؟ نشا یو تباکون که شاید از موږ تاسو سره کوي د روغتیا لپاره هغه نه تنها چې د ساري ناروغي او د کاچې د لولوالي سبب ګرځي هغه تقریبا د ایډز غوندې یو مرض ده. خپل د نشا هم یو مرض ده. نشا په دې مرض ده چې موږ تاسو د دفاعي سیستم د وضعیت دا خرابوي. هغه د انسان شعور ضعیف کوي. انسان نشي کولای چې په نورمال ډول سره ژوندۍ وکړي په نورمال ډول سره لاسونه پرمیزي په نورمال ډول سره دی کولای شي چې سپورت کوي چې دا بیا د روغتیا په خواله کې رول لري. نو د وینې کمبود د سلو ناروغي تشویش اقتصادي ضربه اجتماعي ضربه یا سړی چې نشي څوک سره کېږي نو په دې وخت کې بدبختانه ورته وایي چې ورور دا سړی نشي ده. نو نو څوک دوستي سره کوي نشه په جامعه کې د مړینې کچه لوړوي. نشه په جامعه د تباه کېدلو سبب ګرځي هم د اقتصاد له نظره هم د روغتیا له نظره او هم د روغتیا او اقتصاد او هم د اجتماعي رابطه له کبله اجتماعي رابطه هم د ضعیفه کېږي. دا چې په ځای په سوله سره انزوا ته ځي یعنی یو کونج ته کېني سړی چې د جامعې نه راجدا سوزانې کونج ته که دلته په ډول ډول عصبي ناروغۍ باندې اخته کېږي چې دغه ډول ډول عصبي ناروغۍ بالاخره د مرګ سبب ګرځي. سړی نشي کولای چې په شکل سره چې په جامعه کې خدمت کې خدمت نشي کولای. نو د نشې نه باید موږ تاسو په هر شکل چې ځانونه وساتو. که چېرته زموږ تاسو په ګاونډي په منطقه کې یو نفر نشي پیدا کېږي هغه باید اوس په روغتیایي سیستم کې د دې لپاره ډېر ښه وسایل شته. تاسو که هر روغتیایي مرکز ته لاړ شئ ډاکټر صاحب سره مشوره وکړئ چې دا سړی نشه کوي کار قسم نشه وکړي درس نشه وکړي د هغه لپاره ډاکټر صاحبان توصیه ورته کوي کومه کور سره کې اول داسې مواد ورکوي داسې شیان ورکوي معلومات ورکوي چې دوی څنګه د ساري ناروغیو څخه د ایډز په شمول باندې ځان وساتي. ځکه په نشایانو کې د ساري ناروغیو کچه ډېره لوړه ده. د تبرکلوز یا مریضان څنګه ځان وساتي، د ایډز څخه څنګه ځان وساتي، دا موږ تاسو د دیګر ناروغي قسمه کې ژیړي تور ژیړي نه څنګه ځان وساتي،
ورزو د فیسبوک پانی تا یو شمیر اوریدون کوډی پر پوری او خکلی سوالونه کړي پښتنه کړي. حکم خان ورور پوښتي چې ایډز مریض وی له شکل نه پیژندل کیږي او کنه، ځکه یو شمیر کسان وی چې یو شمیر ناروغي له شکل نه له قوارین سره پیږي، کڅوګ ریزش وی زکام وی، کڅوګ د ایډز ناروغي ولري تاسو دا نخې نخانی په شکل کې په چیرک کې په مخ باندې ښکاری، دا هم اغوی ته یو وارننګ یو خبرداري ورکولی شي او کنه هغه خبر صحیح ده چې باید سل په سل کې اول دی وینې معاینات وسی او بیا هغه نه بعد شړی حکم وکي؟
حکم خبر مهمه خبره کړی ده، ولې موږ تاسو په عادي شکل سره ډول سره باید دې ته منتظر نشو چې تر څو په یو څوک وګورو چې دغه په قواره کې تغییر راشي او هغه وخت کې بیا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړو. مخکې ما اشاره وکړه چې کله دا مکروب د لومړي ځل لپاره په بدن ته داخليږي، دلته د زکام دغه مرحله وګدایي دا د څو ورځو نه تر څو هفتو پورې پیدا کیږي. نو کله کله که ستاسو زکام دومره زیاتې ده چې تبم ډیره وه، لرزم ډیره وه، د ځان درد هم زیات و، د پزې سورواله یا د ستوني سورواله ډیر زیات و، نو د دې لپاره باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي یا ډاکټر ته دې ته متوجه کیږي چې آیا دلته په دې مرحله په دې ځای کې د ایډز یا د ایچ آی وی خطر شته که نشته، هغه معاینات ورکوي. نور موږ تاسو ویلې چې دا د مرض اصلي ظهور لاس کاله په اوسط ډول سره نیسي، لاس کاله وروسته یا لکه نورمال دی سړی چې نری رنځ لري همدغه نری رنځ په دې باندې تبرکلوز په دې باندې ډېر تاثیر کوي. د هغه مرض نه چې لاس کاله وروسته د ایډز نه ډېر خلک نه مړ کیږي، هغه خو د بل مرض نه مړ کیږي، ایډز دفاعي سیستم خرابوي. هغه د بل هر ناروغي فرض زکام هم نیو، تبرکلوز هم نیو، یا نور د ناروغي ولدل چې دغه اراض علامه کې معلومیږي او مخنه نه معلومیږي، مخنه نه معلومیږي، سړی وګوري چې پازو شنه ده یا سترګې شنې دي
څنګه معلومیږي. تاسو ډاکټر صاحب د توبرکلوز یا نری رنس ناروغۍ ته اشاره وکول، ویل کیږي چې په 2018 کال کې تقریبا 3,00,000 کسان چې توبرکلوز لري او هغه د ایډز پورې تړلې توبرکلوز د دې لامل خپل ژوند په نړۍ کې له لاسه ورکړي. یوازې توبرکلوز ناروغي ده او کنه هر ډول ناروغي کولی شي د ایډز لارې یو انسان ووژني؟
مهمه خبره ده جواب صاحب، په نړۍ کې یو پر درې نفوس د ټول انسانانو یو پر درېمه برخه دا په یو شکل د اشکالو باندې نری رنځ یعنی تبرکلوز لري. ولې دا چې زموږ ستاسو د زیات مقاومت دومره لوړي بیا په ډېرو کمو خلکو کې ظاهریږي. په افغانستان کې په یو لک کې اوس 15 نفرو کې ثابتېږي، یعنی 15 نفره معلومیږي. په پاکستان کې هم دغه ارقام دي تقریبا 50 نفره، ځای نه فارا پیاو پیاو لک نو فیسو کې معلومیږي چې دا تبرکلوز لري. نو کله کله چې مرحله د ایډز ته ورسیږي، په دې مرحله کې هغه موږ تاسو مخ اشاره وکړه چې دفاعي سیستم خرابوي، هغه پټ تبرکلوز یو پر درې مانو چې د برخه د ټول نړۍ په دې مصابه ده، هغه پټ تبرکلوز هم ښکاره پیدا کیږي ځکه دفاعي سیستم خرابوي. د همدې لپاره هغه انسانان چې ایډز لري او تبرکلوز په اسانی سره ظهور کوي او بیا د تبرکلوز له کبله دوی له منځه ځي، ځکه د ایډز او د تبرکلوز روابط ډیر سره زیات دي. ایډز دا زمینه مخه چې مقاومت کوي چې د تبرکلوز شدت مرحله زیاتیږي او د دې لپاره بیا د تبرکلوز له کبله هغه انسانان چې ایډز لري زیاتره نه د مړینې شمیره زیاتې لوړیږي.
عبدالوهاب احمدی رور یو پښتنه کوي، سلامونه وی. البته بیا وی چې وې د ما پلار تقریبا 40 کاله یو ډول وچ ټوخی لري چې اکثره د سهار لمانځه ټیم کې غلبه کوي. ټوخی دومره شدید شي چې پر لپسې ټوخی دوهم تنفس ته هم نه پرېږدي، دواوي هم وکړي مګر خنشه وي. دا خو به همدغه مرض سره چې تاسو یادوي کوم تړاو نه لري؟ د ټوخی خو ډېر اسباب او ډېر عوامل کېدای شي، اما که دوی ته څه مشوره لري ډاکټر صاحب؟
د عبدالوهاب روح پوښتنه کړې ده، لکه څنګه چې جواب ته تاسو اشاره وکړله، معمولا د ټوخي لپاره درې عمده سببونه وي. یو کله کله دا چې حساسیت پکې یو څه سره سړی حساسیت ولري، دویمه مرحله پکې زیاته د تبرکلوزي ولې هغه سهار نه هغه معمولا د شپې وخت کې ډیر زیاتې بیا د غن اورسته خولي ورته پیدا کیږي وزن کمیږي بې اشتیاقیږي تبې زیاتې که چیرته هغه علائم لري د تبرکلوز خطر ډیر ده پکې او که د اچ ای وی نه مستقیم اندې نه کیږي چې تنال څخه ورته پیدا شي زموږ مشوره دی او عبدالله ورته ده چې دا قبل هغه څه د محترم پلار دی دی او روغتیایي مرکز ته ځي چې حالت مکمل معاینه تکنیکی یا د حساسیت موضوع یا په دې موضوع چې دا په دې تنفسي سیستم کې څنګه تاسو څنګه ولري د اېد نړیخي دغه موسی ځکه اېد فنا تنفسي سیستم له حمله لاندې نه نشي.
حبیب غروال صاحب پوښتنه چې د دې ناروغي هغه ابتدایي مراحل څه دي؟ ډاکټر صاحب خو تاسو ته مخته ویل چې تبه سردردي او د عضلاتو درد او ستوني درد او دغه شی په بدن کې لکه تخرګونو کې او په یوش مې نور برخو کې د زینو غوټي دي هغه غوټو یا لمفاوي غوټواتو غټواله او د تنور خو په ورته وخت کې دا یو بل پوښتنه هم چې په کلیو باندو کې د دې ناروغي په اړه کې څه ډول وړاندیزونه لري په کلیو باندو کې د موږ تاسو پښتانه لبد امرغه په یواد کې د اقتصادي ستونزې لامل د غریبۍ نامنې لامل ګڼ شمیر په عربي هیوادونو کې مسافر دي مهاجر دي او دوی راضي کلی ته په یو وخت تیروي په دې اړه یا کواړې سب معلومات ورکې سب وړاندیزونه مشورې ورکې زموږ
تاسو په کلیو باندو کې وو د دې چالت لري اقتصادي ستونزې شته بیا امنیتي شته ولې بعضې فرصتونه شته یو فرصت پکې دا ده چې د روغتیایي مرکز موجودیت ته په هر ځای کې شته یو لکه روغتیایي مرکز یا غټ روغتیایي مرکز زموږ تاسو یو ډول کچیر کا دغه مخ کې اراض علیه چې موږ تاسو ورته ویل ته دا اراض علیه ملي دی باید په ځم کې یو ځل د پاره لاړ شي خپل وینه ماینه او توای چې دغه مرض مقابل ته زما وینه ماینه هغه به خو عادي ده مفت ده په ډیره ساده سره کولای شي چې هم د دې زیړې د پر مایناتو کې هم د ایشایي مایناتو کې هم ملاریا ته د تبرکلوز د شان کې کې د ملاریا او تبرکلوز د په وخت خطر شال ته اراض علیني نو دغه مایناتو وشول خدای نه خواسته که چیرته خدای مکله که چیرته یو نفر په دې مرض ناروغ اخته بیا هم د تشخیص ور نه د تشخیص ولا نو بیا روغتیایي مرکز ته ځي په ټول روغتیایي مراکز کې د دې ډیوران د کرخ دواړه غواړي ته په افغانستان کې مکمل موږ تاسو لرو په افغانستان کې د دې دوا شته د بلار سرخته مرکز ته دوا بخوري د ځان تر اخره پر یو د ګولې خوري هغه په دغه غټه بدای شه هم به د دې ځوان جوړلای او هم به د کورنۍ ځوان یعنی کچرته خو خزه په دې مرض باندې اخته کیږي یا نر په دې مرض اخته کیږي خاوند ته یا کډه ته بیا دا نه انتقال کیږي په مخ مخ کې اشاره ورته کول مخ ته دوا خپل دا ډیره غټه لري نو په یو مهمه کې په دې ډیره مهمه ده او د مایناتو ورته دوا خپل نور دا مرض دومره خطرناک نه ده چې موږ تاسو ته ډیر زیات ورويږو ورېدل په هغه صورت کې چې مایناتو نه کو ځان پټ کو کما شکو کم ځان پټ کو مخکې مشوره وکړه په خوست کې دغه واقعیت زیات دل شوی په بدخشان کې زیات دل شوی په هرات کې ډیر دل شوی خوست کې لا دا چې موږ تاسو خوستوال زیات کوایت ته دي یا عربی ممالک ته ځي یا نور ملکونو ته ځي عربی ممالک کې هم د دې غ مرض کچل وړه یا د پښکاری باندې راځي یا په هر شکل باندې چې څوک مصاب شو نو چې کورونا تر دې خو څه روغتي مرکز ده په پکتیکا کې هغه روغتي مرکز ده په زورمات کې روغتي مرکز ده د خوته په پکتیا کې شته ګردیز کې شته نو دوه روغتي مرکزو کې دوی لا خپل مایناتو کې د مایناتو په نتیجه کې به مطمئن شي که مثبت وو دوا به شروع کړي که منفي وو هیڅ تشویش پونه لري د دې په ځای باندې چې به وخت متوجه کیږي چې هم ماشومان په دې اخته وي هم کډه اخته وي هم نور خلک چې دوی سره په تماس کې هغه مې اخته کیږي یا چاته وینه ورکړي کوم وخت کې نو د وینه یا چا نه پښخاری په مشترک ډول سره استفاده کوي دا چې ټول کلی دی یو نفر نه نیسي یوازې لپاره خده ګناهم ده خدای چې خپل معاینات په خپل وخت کې وکړي او د ځان د دې مرض څخه وژغوري.
او څنګه تاسو ولې ډاکټر صاحب دغه ناروغي کله کله یا دغه وایرس لاس کاله وخت نیسي چې تر څو په ایډز باندې بدلیږي یا ایډز رامنځته کوي څو وخت مخته په یو تلویزیونی خبرونه کې دلته په امریکا کې معمول دل چې د نړۍ د فوتبال یو وتلې لوبغاړی هغه وی چې د تیر شلو کالو رئیس ز د ایچ ای وایرس لرم خو دا غره په نورمال توګه ز خپل لوبه کوم فوټبال کوم او تاسو هم ورته ویل چې ته درمل او دارو واخلی او خپل معاینات پر وخت وکي نو ډیر امکان شته چې دا ناروغي پر رانه شي. یو اوریدونکې سخی وزیرستانی هغه تاسو نه دا پوښتې چې خلک خو غریب دي که یو څوک پوي سي چې په دې ناروغي باندې اخته ده نو دغه لپاره وړیا مفته فری علاج هم شته او کنه او کچیرته نه وي نو په دې درملو باندې څومره لګښت راځي څومره خرچه راځي؟
وزیرستانی صاحب ډیر مهم سوال کړی دا د دې دوا قیمت $50 نه تر $100 پورې کیږي. ولی خوشبختی دا ده چې زموږ تاسو په دواړو هیوادونو کې تداوی به هم ځانګړي ده مفته ده معاینات مفتی نور حمایت کول لري کنه د وقایې لپاره یې که نور شیانو ته ضرورت وي چې د روغتیا مرکز یې ورته توصیه کوي هغه مفت ورکول کیږي. فقط زموږ تاسو مهمه خبره دا ده چې ځان سره صادق اوسو د کورنۍ سره صادق اوسو روغتیا مرکز ته لاړ شو هم تداوی مفته ده هم تشخیص مفته ده هم که نور څه کومک هم د دې ناروغۍ په مقابل کې کیږي یعنی بل ناروغۍ هم پیدا کیږي د دې په څنګ کې دی ټول تداوی مفته ده نو د دې که مفته ده او تداوی نه باید موږ تاسو ارزمې استفاده وکړو.
ښه او مهردل صاحب پوښتنه چې په پاکستان کې د دې ناروغۍ فیصدي څه ده؟ ډاکټر صاحب تاسو ته مخکې ځواب درکړ که واړی چې بیا هم لاندې ورته وایي مهرباني.
د مخکې موږ تاسو اشاره وکړه چې تر 1,000,000 انسانان د دې مرض باندې اخته شوی دی په پاکستان کې او په کال کې د مړینې کچه د 100,000 څخه زیاته ده نو بیا زیاتره کې سونه په سند او پنجاب کې پیدا کیږي. زموږ تاسو د دې خواته خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د دې واقعات کم دي دا چې ولې کم دي یو دا په کې مخدره مواد دلته په دغه ساحه کې نظر وغوښته کم دي بل دغه جنسي اړیکې جنسي اړیکې پښتنو کې په ناروا شکل سره ډېرې دا کمې دي نو د دې لپاره دا ناروغي هم کومه یعنی کومه لیول کیږي. درېمه خبره دا ده چې موږ تاسو نفوس هم نظر وغو ته کم ده څومره چې کوم ځای کې بعضې وخت کې نفوس زیات وي هغه یو فیصد هم کسي خو یو فیصد یې غو زموږ تاسو د یو فیصد نه زیاتېږي. نو موږ تاسو دغه مرحله هم په افغانستان کې د دې شمېر کم ده هم په دې ځای کې نظر نورو ځای ته کم ده ولې دا کموالی په دې معنا نه ورکوي چې موږ تاسو نه مصابېږو. یو نفر هم په جامعه کې په دې ناروغۍ اخته شي دوا ونخلي دغه یو نفر کې چې ټول کلي ته انتقال وکړي په یو شکل یا په بل شکل پر کلي ته لاړ شي نو د وقایې لپاره مهمه ده تداوی لپاره مهمه ده چې موږ تاسو روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړو شمېر یې نظر نور دی ته کم.
بلال احمد ورور لیکي چې خدای دې وکړي چې په هغه لیکنه باندې د سم پوه شوی هم وایي که یو څوک خوراک وکړي یو ښه شي هدف یې کېدی شي دی چې یو درمل وخوري او ښه شي نو څنګه بکیږي بل اخره کډرمل یو کال وروسته پریک دی مثلا وې زه خسوي مانور دا سم کار دا وکنه باید د ژوند تر پایه پورې د درملو ته دوام ورکړي.
بلال احمد ورور مهمه خبره ده بلال احمد ورور ته دا وځوایم چې اول خو دوا چې شروع کړل ته دوی شروع کړل درملونه شروع کړل دا د ژوند تر اخره پورې ده که چیرته یو کال بوله دو کال بوله درې کال بوله بند کړل په دې صورت کې د دې زمينه مسایل کېږي چې مقاومت د دې ناروغي په مقابل کې ول شي. یو ځل چې مقاومت د دې ناروغي په مقابل کې ول شو بیا هغه ساده دوا یعنی هغه اولنۍ ساده دوا چې اول لاین ورته وایي هغه بیا په دویم لاین باندې بدلېږي بیا دویم لاین هم کله کله کېږي صحیح نتیجه ورنکړي بیا دریم ته بدلېږي یعنی د دوا خطا کول د درملنې نتیجه ډېره قناعت بخش نه وي یعنی ښه نه وي هغومره نتیجه خرابوي. نو دې لپاره باید ځان سره صادق اوسو او فامیل سره صادق اوسو. یو دم چې د درملنه شروع شول درملنه باید په منظم ډول سره وشي په زیات کې دغه مکروب چې داخل شوی دغه مکروب محدود وساتي او د مکروبونو شمېر دومره کم شي چې هغه په وینه کې ونه لیدل شي.
ډاکټر صاحب زه فقط یو ورستی پښتنه بلم لرم او غواړم چې تاسو مخ ته خبرې وکولې چې د ساري ناروغي او کنټرول کچې ته ساري ناروغي کنټرول سی په هواد کې همدارنګ د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه ښکته سی او همدارنګ وسط عمر زیات سی نو دا روغتیایي سیستم د کامیابی نه خده په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د ساري ناروغي او شمیر په زیاتېدو دی، د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه هم ډېره زیاته ده، پام وړ پرمختګ نه دی کړی. دوی کله کله وایي چې اوسط عمر پخوا په څلوېښتو کې و، څلوېښت پنځه څلوېښت کاله، اوس هغه شپېتو ته لوړ شوی دی. نو دا د دې معنا ورکوي چې زموږ روغتیایي سیستم غوره شوی دی. دوی دغه ادعا ته په کومه سره ګوري؟ دغه څلور شرایط باید پوره وي چې ووایو ښه روغتیایي سیستم دی او که نه؟
ګوره، زه په ساده الفاظو سره، که چېرته اوس موږ تاسې وایو چې د میندو د مړینې کچه زیاته ده، ولې ماشوم د مړینې کچه راټیټه ده، دا منطق هم نه مني. ځکه چې مور کله مړه شي د ماشوم کوچنی پاتې شي، په هماغومره اندازه سره د ماشوم د مړینې کچه هم لوړېږي. یعنی د مور صحت د ماشوم صحت سره مستقیما ارتباط لري. که چېرته مور په ولادت کې مړه شي، موږ تاسو ډېر وایو چې د ولادت په جریان کې دومره میندې مړې کېږي، نو د ماشومانو د مړینې کچه په هماغومره اندازه سره زیاتېږي. بله مرحله موږ تاسو ویلې چې د ساري ناروغۍ هم چې شمېر زیات شي، په هماغومره اندازه سره بیا هم د مړینې کچه لوړېږي. نو چې د مړینې کچه د ساري ناروغۍ لوړه شوله، میندې هم ډېرې مړې شولې، ماشومان هم ډېر مړه شول، وسط عمر هم راټیټېږي. یعنی په دې معنی چې د ژوند په اوله مرحلو کې څومره خلک زیات مړه شي، هغه عمر چې تر اخره پورې شپېتو کلو پورې کم انسانان رسېږي. نو زه وایم چې دغه روغتیايي سیستم کې اوس چې کوم هغه دوه ارقام ایښودلي دي، چې نه هغه په ښه کېدو دي، دوه نور په خرابېدو دي. ځکه دا دوه خو ماته په سترګو وینو چې تبرکلوز هم په زیاتېدو ده، اچ آی وي واقعات هم په زیاتېدو دي. میندو مړینه هم لیدلې ده. دا هغه درې واقعه چې دا اوس ماته په سترګو وینو، هغه دوه شیان چې اوس ادعا کېږي چې نه هغه په ښه کېدو دي، هغه هم منطق نه مني، هغه هم نه ساینس مني، نه بل منطق مني. نو زه کوم دي لپاره زموږ تاسو د حکومتونو نه باید توقع دا وکړو چې په افغانستان او په پاکستان کې روغتیايي سیستم اوس په منفي خواته روان ده. که چېرته تغیرات پکې راغلي شي، خدای نه خواسته په راتلونکي وخت کې به داسې نورې ناروغۍ پیدا شي چې هغه ناروغي چې اوس تداوي کېږي، هغه هم به هم د کنټرول نه ووځي.
ډاکټر صاحب، د خبرونې وروستیو شیبو ته په نږدې کېدو، یو په وروستیو کې که چېرته یو ځل بیا د دې ناروغۍ په اړه کوم پیغام لري، تاسو د ناروغۍ په سبب باندې د مخنی په لارو چارو باندې همدارنګه په نښو نښانو درملنې په ګڼو اړخونو وغږېدلې، د وروستي پیغام په توګه ځوانانو ته خلکو ته څه پیغام لري، څنګه کولی شي له دې ناروغۍ څخه بچ پاتې شي، ځان وژغوري، خپل ټولنه وژغوري؟
دوه خبرې پکې ډېرې زیاتې مهمې دي چې اورېدونکي دې ته متوجه شي چې کله کلیو باندو ته دوی وځي، باید د دې ناروغۍ په باره کې خبرې ورسره وکړي. هغه د انتقال لاره چې موږ تاسو مخکې اشاره ورته کړه، چې د مور نه ماشوم ته انتقالېږي، یا د جنسي نږدېوالي له طریقې انتقالېږي، یا د وینې لخوا انتقالېږي، یا مویل چې پېشکاري لخوا انتقالېږي، چې دوی ته دوی متوجه شي. که چېرته کوم نفر په جامعه کې مشکوکي، یا په ځان مشکوکي، یا یو نفر په د کورنۍ په بل عضو باندې مشکوکي، دوی د شرم نه ګڼي، دوی د نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي. هلته چې تشخیص چې وشو، اتیا فیصده مشکل لېږي. چې تشخیص کله وشو، یا مثبت یا منفي. که منفي و خو هېڅ خبره نشته، که مثبت هم و، دا به مراجعه کوي مفت په وړیا ډول سره. روغتیايي روغتیايي مرکز کې دوا شته، درملنه به په منظم ډول سره کوي، د ژوند تر اخره مرحله پورې به هم خپل ژوند غوړلی، هم به هغه نفر چې دوی سره په کور کې اوسېږي، دوی سره په تماس کې دي، یعنې دوی سره یا ماشوم ده، یا کډه ده، یا نور آزاد چې کله کله دا وینه ورکوي، د هغو ژوند به هم ژغورلی، هلته د مرض د انتقال زمینه به هم راسفر کړي، ډېره به کمه کړي. دا هغه اقدام دي چې قدمونه دي، هغه مرحلې دي چې موږ تاسو کولی شو د دغو لارښوونو په تعقیب سره د دغه مرض ژر له بیخي په خپلو منطقو کې له منځه یوسو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب نوروز حقمل کور مو ودان چې موږ بلنه مو ومنله، او درنو اوریدونکو ته مو د ایچ آی وی ایډز په اړه مفصل معلومات ورکړل. یو نړۍ مننه. سل په سلو کې انشاءالله. رڼو قدرمنو اورېدونکو، د ډیوه ډاکټر په دې خپرونه کې ډاکټر نوروز حقمل را سره له لندن نه ملګری و. دوی د نړیوالو روغتیايي چارو کارپوه دی، او همدارنګه د لندن یونیورسټي څخه دوی ماسټري کړې ده. په ایچ آی وی ایډز باندې وغږېدلو، او په نچوړ کې که چېرته تاسو په خپل کورني ژوند کې وفاداره وي، او له ناروا جنسي اړیکو څخه ځان وژغوري، او همدارنګه د ګډې ستنې یا پېچکارۍ څخه هم استفاده ونه کوي، نو ډیر زیات چانس تر چې تاسو د ایچ آی وی ایډز په ناروغي باندې اخته نشئ او بچ پاتې شئ. تاسو د ښې روغتیا په هیله، ستاسو کوربه زه مجاهد جواد، او زمونږ پروډیوسر ارشد علی، تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
ګران اوریدونکو ډیوا رادیو تاسو د مخام شپږ